السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي یک شنبه ده د لیندیا قوس شپږم د نومبر وویشتمه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت په وړاندې یو جرم دی شغلی بینت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پرېښول کیږي د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د شپاړسو ورځو لپاره کمپاین پیل سوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل سي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د 2022 میلادي کال له جنوري میاشت راهیسې له 200 زره شل زره افغان راستنیدونکو سره د خپلو همکارو ادارو په همکارۍ بیلابیلې مرستې کړي دي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه افغان راستنیدونکي پر تورخم دروازه د دوی مرستې او د ایران پر سرحد د راستنیدو پر مهال تاوده خواړه ترلاسه کوي د کډوالۍ نړیوال سازمان د نومبر میاشتې پر 23مه د یوې اونۍ په موده کې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته د څه باندې څلور زره ناراجستر سویو افغانانو درستنیدو خبر ورکړی وو د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه پیل سوه افغانستان د لوبې پچې اټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې چې سریلانکای کوربنه ده د دریو پنځو ساوره لوبو دویمه هغه ده د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا وګټله که افغانستان د سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي دومره امتیازونه تروسه لري چې مستقیم راتلونکي کال جامته ووځي ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشې کړ رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور نیول سوې وه توقیف ته تر لیږدول کېدو وروسته سا ورکړه د هغې پلویان وایي چې مهسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوي وې د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشې سوی او درملنه یې روانه ده خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه تګلاره خپله کړي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم په محضر کې د خلکو د درو وهلو پر موضوع اندېښنه ښووري ده په کونړ کې فارم لرونکو پر ستونزو هم راپور لرو
د پاکستان څخه چرګان راځي چې په لارې او چرګان را روان دي افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي
په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د دې هېواد ډېرو برخو ته خپرې شوې دي د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپرېږي
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې د سر موضوع راخلو د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې ګډې تګلارې له مخې په همغږي اقدام وکړي د تاجکستان د ولسمشر دفتر په ویلامیه کې ویلي که څه هم دواړه ولسمشران ایمانویل ماکرون او امام علي رحمان د خپلو هیوادونو د اړیکو په اړه وغږېدل خو د ویلامیه پر بنسټ د خبرو تمرکز د افغانستان پر اوسني وضعیت و د فرانسې او تاجکستان ولسمشران داسې مهال د افغانستان په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د ځینو نورو هیوادونو مشرانو او چارواکو هم د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې ښوولې وې دا هم تفصیل
د تاجکستان د ولسمشری دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې په غو اعلامیه کې چې د تاجکستان د ولسمشری دفتر پر رسمي ویبپاڼه خبره شوې راغلي چې دواړو ولسمشرانو پر ناوخته د ټلیفون لارې د سیمې امنیت ترڅنګ د ترهګرۍ افراطیت او لنشي توکو سره پر مبارزې غږیدلې په اعلامیه کې دغه شان لیکل شوی چې د دواړو مشرانو خبرې د افغانستان په اوسنی وضعیت متمرکز او د افغانستان د امنیتی سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه مفصل خبرې وشوې. د اعلامیې پر بنسټ په دې ټلیفوني خبرو کې دوه ولسمشرانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په همغږۍ د نړیوال ټولنې د ګډو تګلارو او اقداماتو د پراختیا غوښتنه کړې. د فرانسې او تاجکستان ولسمشران داسې مهال د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډله ییز امنیت تړون سازمان په غونډه کې له افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. پوتین ویلی و چې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو له پراخېدو سره د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د افراطي ایډیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت خطر زیاتوي چې له دې امله دوی اندېښنې لري. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو اندېښنې بې ځایه وبللې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ویلي چې د دې ادارې مرستیال ازبکستان او تاجکستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکراتو لپاره د نړیوالې ډلې پر ایجاد بحث کړی. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اندېښنو او د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالې ډلې جوړېدو ته په کتو وایي تر هغو به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رانه شي چې د طالبانو رهبري ونه غواړي.
که دا نړیواله ډله له بهرانیانو او اروپایانو جوړه شي، طالبان ورسره مذاکره کوي او خوشحالیږي هم، خو بیا هم د طالبانو پخوانی مرکچیان ورځي او همغه پخوانی خبره کوي چې له موږ سره تعامل وکړي او خو هم دي چې دا یو ډول تعامل دی، خو په دې ډول کوم تغییر نه راځي تر هغو چې د طالبانو دننه یعنی په کندهار کې د تغییر پریکړه ونه شي.
ښاغلی فرهادي زیاتوي د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه خبره پر ښځو او نجونو د اوسنیو محدودیتونو کمول او هغوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکول دي. خو په خبره یې په کابل کې شته وزیران دا صلاحیت نه لري او هغوی هم تل له بهرنیو چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته وایي چې منتظر دي شي. د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو اندېښنې او د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د اقداماتو خبرې داسې مهال کېږي چې طالبانو د مخکینیو محدودیتونو په دوام تازه په محضر کې د قصاص او تعزیر لړۍ هم پیل کړې چې په نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او ورڅخه یې غوښتنه کړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. تر دې مخکې نورو غربي چارواکو هم د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو د حکومت ویاند ویلی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظامي دند لري چې په دغه هیواد کې شریعت تطبیق کړي. د چارو لشنون کې توریالی زادی څخه می د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. دا څوم غربي چارواکی دی چې په دې باب اندېښنه شي، علت څه دی؟
عامل دا ده چې دغه پیښې چې په دې هیواد کې رامنځته شوې دي د څو لسیزو کې عاملینې په خپله همدغه ډلې ټپلې دي چې توپک یې په مټو را ایښودلی ده او ماشې باندې ګوتې دي. د څلور لسیزې په دې هیواد کې جنګ ده، د ولس د بدو بدبختۍ سره د دوی له لاسه مخامخ شوی ده. له بلې خوا نه په خپله طالبان اول باید ځان ته جزا ورکړي، بیا د نورو ته جزا ورکړي. په دې تیرو شلو کلو کې د افغانستان ولس په څه بېرحمۍ سره په ځانمرګو بریدونو باندې ووژلو. څومره کونډې رنډې یتیمانې په دې هیواد کې د افغانستان د کورنۍ دپاره په میراث پرېښودل. کله چې دوی په خپله غیر انساني، غیر بشري، د بشر پر ضد، د انسانیت پر ضد، د انساني منطق پر ضد باندې عمل کوي، دوی ته تر نن ورځې پاسې به تاسې نه وي اورېدلی چې طالبانو د خپل ډلو ټپلو کوم نفر چې یو څوک سارایی محکمې کې پرته له دې نه چې خپله د دوی نظامونه ورباندې خبر شي یا حکومت ورباندې خبر شي یا د هغه ولایت مسؤلین ورباندې خبر شي، سارایی اعدامونه یا وژنې ترسره کړي دي په ډېر بېرحمۍ شکل سره. د کورونو نه دوی خلکو باسي او بېرحمۍ باندې وژنې بېرته وړي، کورو ته ورسپاري. د دوی کړنې زما له نظره نه په قرآن عظیم شان کشته، نه د خدای په امرو کشته، نه د پیغمبر په وخت کې دغه کړنې ترسره شوي دي. دوی غواړي په وچ زور باندې په دې ولس باندې حکومت وکړي. زما له نظره دوی هغه ډله ده چې د ولس په منځ کې نفرین او تجرید شوي دي.
طالبانو په زمن کې ویل دي چې د دوی دنده په افغانستان کې د شریعت عملی کول دي چې شریع حدود هم په هغه کې راځي. دوی ولې تر یو کال وروسته د حدود د عملی کولو پر موضوع اوس ټینګار کوي؟
خو د دوی په ټینګ شول په هیواد کې ټینګ شول اوس په دې مطمئن شول چې نور موږ په ټول هیواد جغرافیا کې حاکمیت لرو او په دغه لوب باندې اوس پیل کړی دی. دا د اوسنی پیړۍ کې اوسنی عصر کې دا د انسان انسانیت او د بشر د حقوقو پر خلاف د دوی کولای شي چې پرته له دې نه چې د یو چا ژوند واخلي، ته چې په خپل یو چا ته ژوند نشي ورکولی، ته چې په خپل یو چا ته ډوډۍ نشي ورکولی، ته چې په خپل یو چا ته د ژوند معیشت تامینولی نشي، دا حق هم نه لري چې ته د انسانانو ژوند واخلي. د یو کورنۍ او د یو غړي چې هغه د کورنۍ روزي رسي، کار کوي، ماشومانو ته، میرمنې ته، سپینسرې مور ته، سپینسر پلار ته، داغه لاس قطع کوي، هغه وژني، هغه بسته کورنۍ دي تجی متجی سره مخ کوي. دا زه فکر نه کوم چې دا شرعي حدود په دې شکل سره یا چې دوی تر سره کوي. اول دې دوی په خپل ځان باندې دا شرعي حدود او قصاص عملی کې به دي په نور عملی کې د څه دي پاسه 16 جګړې تنن ورځې پوری دا ولس چا وژلو. زما نه نظر هغه چې تو په مټه یې خې یو ماشی باندې ګوتې خې، هغه دې بخنی وړم نه ده، دې عف وړم نه ده، هغه باید په خپل د نړیوال ټولنه ملل ملګری ملتونه د څوک چې په افغانستان په مسله کې اوس بوخ دي چې د هیواد سول راولي، هغه مکلفیت او مسولیت لري چې دوی د دغه کړنو نه لاس واخلي او دوی ته به جدي اختر ورکړي. پرته له هغه د داسې نظامونو شتون په هیواد کې چې مونږ کولای شي خپل ولس او هیواد یو کار وکړي، پرته له غمیزو چې خپل ولس سره مخامخ کوي، داسې استبدادي رژیمونه په نړۍ کې ډېر تیر شوي دي او بقا هم نه لري.
ځای صاحب، که طالبان چې له نړۍ سره د تعامل هڅه کوي او وایي چې د دوی اوسنی سرپرست حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي، هغه څه چې عمومي مشر یادونه کړې وه د حدودو جاري کولو ته مخه کړي، بلاخره به څه پیښ سي ستاسو په نظر؟
خو مشکل هم دا ده چې دوی د نړیوال نه غوښتنه کوي چې د 13 ورځې د ملګرو ملتونو غوښتنه کړې وه چې بندیزونه په دوی باندې لري کې د دوی څخه او دوی مشرانو ته اجازه ورکړي چې بهر ته سفر وکړي. تاسف کوم یو ډیر د خپګان ځای ده چې د نړۍ په جغرافیا کې یو پیژندل شوی هیواد افغانستان او یو پیژندل شوی باتور ولس افغانان دې سرحد ته اوس احتیاج و محتاج شول چې د همدغو ترهګرو ډلو ټپلو له لاسه اوس نړیوالې ټولنې ته څخه اجازه اخلي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ پرواز وکړو. دا ډیر د تاسف او د شرم ځای ده. کله چې طالبان غواړي چې د نړیوالو څخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، اول باید دوی نړیوال ته ثابته کړي چې په افغانستان کې د افغانانو ژوند تامین ده، نه څوک په دورې وهل کېږي، نه څوک وژل کېږي. زه نه فکر کوم یو حیوان به تاسې نیل دلی چې بل حیوان په دې شکل سره ووهي. ته میرمنې به خان سټډیوم ته راوباسه، به یو شمیر د همغه ولایت همدغه ولسوالۍ د هر ځای چې د هغه خلک هم راځي سیل ته کښېني. دا څه سیل لري چې ته یو انسان یو ښځه په درو وهه؟ څه لذت نه وړي. د تاسف ځای خو دلته ده.
د چارو شنونکی توریالی ځاځی وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. په سریلانکا کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د غشبه د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان چې د لوبي ټاس یې ګټلې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه تمنیدلې چې په 13 اورونو کې 138 منډې وکړي، 15 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. په نورستان کې په ټرافیکي پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا هم تفصیل
په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت برګمټال ولسوالۍ اړوند افسي کلی سره نږدې یو ډاټسن موټر چپه شوی او پکې وو تنو تمرګ ژوبله رسیدلې ده. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبه په ماخام د لیندې په 15 نیټه ازادي راډیو ته د پیښې پاړه ویل.
د سره خرابوال لمر یو موټر چې ولسی خلک پکې سپارو چپه شوی دی، په هغه کې یو زنانه په هغه ساحه کې وفات شوی ده. دوه سړی او درې زنانه او یو ماشوم چې دغه زخمیانو نږدې برګمټل سیاسي هسپتال ته انتقال کړی او د هغې نه وروسته بیا د زیات تداوی لپاره کونړ مرکزی روغتون ته انتقال شوی دی.
د ښاغلي حق بیان په خبره چې پیخه د سرک د تنګوالی او خرابوالی لامل رامسته شوی
دا ول ځنه د نورستان کې دغه پیخه رامسته کی دا تقریبا د سرک خرابوالی په وجه باندې په میاش کې خامخه یو څو پیخه دغه سیمون لرو او چې چرته سرکونو ته توجه زیاته وشي ان شاء الله دغه مشکل به څنګه سره کم شي.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې زیاتې سیمې او درې سرکونه نه لري او د مرکز پارون په ګډون چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم ټول خام او کنډو کپر دي چې ډېری وختونه د دغه ډول مرګونو پیښو رامنځته کېدو سبب کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړ او وی ویل چې دا پریکړه د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي د پلازمینې اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون ځکه لغوه کوي چې بیر لري هغه به په دې هیواد کې د ویجاړۍ سبب سي. عمران خان دغه څرګندونی پرون شنبه اسلام آباد ته نږدې پر اول پینډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړې. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې پوښتنه وکړه چې عمران خان ولی د دې لاریون د لغوه کولو پریکړه وکړه.
د خپلنې دی ویلی چې دا وجه څه ده؟ البته پاکستان کې کوم سیاسي وضعیت تر اوسه تر بله بدلی شي دا په نتیجه کې څېړونکي یا کارپوهان دا وایي چې دې شاته دا اوس د پاکستان نوی د فوج درستیز اعلان دی. نو د عمران خان کوشش دا و چې پاره کې د دې خوشم شامل وي خو بل اخره پاره کې هغه ناکام وسو او هغه وسو چې کوم واکمن ګوندونو د مخالفو کوم واکمن ګوندونو دي داغه په کوم حساب باندې چې غوښت پاره حساب باندې د وزیر اعظم د خپل اساسي قانون پر اساس په نتیجه کې هغه وټاکل سو نو عمران خان ترې وحده پوری ناهیل شو او بل سره د سردا سیلار نه و د سر د پردي شاته کوم کوتونه یا طاقتونه ملګری وو چې ذات اشاره په فوج کې ځینې جرنالان و نو هغه هم په خپل حساب باندې کمزور سو نو ځکه ل د سر د غلاریون پر مخ خړل وای شای ممکن نو
پخپل عمران خان څو وخت مخکې د حمله شکار سو د پخپل څرګندونی کې د پاکستان صدر اعظم د کورونای چارو وزیر او د آی اس آی یو جنرال په دې تورن کړی چې د وژلو طرحه جوړ کړی و تر دې مخکې د پاکستان کوم پخوانی یا اوسنی جګپوري چارواکي په دومره صراحت سره جګپوري چارواکي نه تورنول دا یو تحول نه کړن کیږي
مزمانه د خیال چې دا تر دې لمخه نولو تر دې مخکېم سوي دي د پاکستان په تاریخ کې چې د غسی بنظر بوټو چې د پیپلز ګوند مشروه پاغه کېم د جنرال مشرف نوم اخیستل سوی بلکې جنرال مشرف دا وخت په دوبۍ کې دی او د پرزت باندې د اعدام سزا ورول سوی ده. نو دا څه نوې خبره نه ده. البته عمران خان خبره په دی حواله باندې لږ خلک ورته ناوله د ګوري چې عمران خان په هاله دا فکر کوي چې هغه د فوج په مټ باندې په واکه راغلی او د فوج قرباني لاس پروتو نو د به فوج ته څنګه وای خو البته په دې ځای کې هم د یوازې د خپل سیاسي مخالفینو لکه وزیر اعظم شابه شریف او کورونی چار وزیر رانا سناولا باندې تور لګور دي ورسره د ایس ای یو مشر کړی دي په دې باندې خلکو ته لږ ناوله د وسی عمران خان د توکو نه کېدله چې دای به د هغې ادارې څکمې ادارې د په یو شکل نه شکل کې تور دی پاللې دي هغه تبا یو اشاره کوي خو البته د دومره لوی په حساب باندې نه د پاکستان په سیاسي تاریخ کې
او د غشتنې چې دی هغه تر وخت مخکې ټاکني ک نور هم د غوړي تر سره سي
پښکارا د تر وخت لمخه ټاکنې غواړي خو د پردې شاته کوم خبرونه راځي ل سرچینو ځخه یا ویل کېږي غدادي چې د پاکستان نوې لوی درستیز ټاکل کېدی او عمران خان داسې یو کس وشت چې هغه یعنی د دم یو خوشا پکې شامل وي د پردې شاته دغه کیسه وا په دې باندې خبري اترې هم تر یو حد پورې وي خو پښکارا د اوس دغه غواړي چې تر وخت لمخه انتخابات وسی خو البته بیا واکمن ګوندونه شابه شریف په مشرۍ یغه داوي چې لومړی وزیر دی چې انتخابات په پر وخت کېږي چې دغه د پاره تقریبا یو کال یا تر دې څلور وخت کم وخت ستا
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان پر وضعیت مور سره خبرې کولې. د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړي او ویلي دي چې دا پریکړه د هوا د ویجاړي د مخنیوي لپاره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم یو بهرنی مسأله، په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهره دغه هیواد ډیرو برخو ته خبرې سی ودی. دا مظاهره وروسته له هغې پیل سوې چې په یو لوی ودانۍ کې اور ولګید او ځینې کسانې په نتیجه کې مړه سول. نور لیسمت څاروان.
په داسې حال کې چې په چین کې د کووید 19 پیښې نشته او بندیزونه لا هم دوام لري، په دغه هیواد کې د خلکو غوسه پارېدلې او مظاهرو ته مخه کړې. یو شمیر مظاهرچانو له شی جنګ پینګ څخه له واک څخه د استعفا غوښتنه کوله. دا مظاهره د چین د اورمچی ښار په یو اپارتمانی ودانۍ کې د اور لګیدو په پیښه کې د لستنو لمړینې وروسته پیل شوې او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا پر ضد محدودیتونو خلاف لا زیاتې شوې دي. هغه تصویرونه چې له شانګهای ښار بهرنیو خبریانو په ټولنیزو شبکو کې خبره کړي، سلګونه کسان شي چې د چین د مشر شی جنګ پینګ د استعفا غوښتنه کوي. په دغو تصویرونو کې خلک لیدل کېږي چې په یو ځای کې د قربانیانو په یاد شمې لګوي. ډیر خلک په اور لګېدو کې د دغو کسانو مړینه پر هستوګنو ودانیو کې له لګول شویو محدودیتونو سره تړلې بولي، خو چینایي چارواکي دا خبره ردوي. د شانګهای په اعتراضي غونډه کې خلکو شعار ورکاو چې شی جنګ پینګ دې استعفا ورکړي، کمونست ګوند دې استعفا ورکړي. ځینو کسانو سپینې ټوټې په لاس کې نیولې وې او هیڅ شعار یې پرې نه و لیکلی. ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه واټونو ته راوتلي دي. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د چین په څو پوهنتونونو کې محصلانو د شپې په مخه مظاهرې کړي دي. تر ټولو ستره مظاهره د نانجنګ پوهنتون د محصلانو مظاهره ده. په ښکاره د چین د ولسمشر د استعفا غوښتنه په دغه هیواد کې ډېره جدي نیوکه ګڼل کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان چې لوبه یې پیل کړې تر اوسه توانېدلی چې په 9 شاورونو کې 168 منډې وکړي، 15 لوبغاړي یې سوځېدلی دي. په کونړ کې د غوښونو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو یې بازار کمزورې کړې. د دې پوینا چې کله په کونړ او نور ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅ چمتو سي، له پاکستاني واردات زیاتېږي او دوی چې د چرګوړو پر روزنه او پالنه کوم مصارف کړي وي هغه هم نه پوره کوي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزورې کړې او دوی تاوان سره مخ کړي دي، خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
خپل د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان راځي چې په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل پلکون روپۍ تاوان شوی یم. دغه روزګار یې په دې 2 میاشتو کې زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرون کې هم لور تستونزو سره لاس او گریوان دی. په جلال آباد کې د ختیس فارمی چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکونکي شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولې چې که مخه ونني ولشي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دې ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانا آزاد کی او د یو مخاوني ګل پاکستان کې مالداري ته وده ورکړي نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ځان وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بېژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
نو یو خو منګه دغه مؤسساتو نه غواړو چې د دې سره مرستي وکړي. هغه ته چې کوم د چرګانو خوراک د غور ته ورکی د وایان ورته ورکی چې دغه خلکو دغه مصارف را کم شي نو کاغه په بازار کې هغه خپل چرګوړي لس روپۍ ارزان هم خرڅ کړي نو د بل طرف نه هغه ته به خبره دا تمام شي چې دغه خرچه به کم شي. او دغه موضوع چې د ولایت د مقام سره هم ان شاء الله مونږ شریکه کو چې په دغه غور وشي او دغه مشکل ته د حل لارو کتل شي.
که څه هم چې د هیواد دننه د چرګوړو او د هغوی د خوراکي موادو د تولید یو شمېر کارخونې جوړې شوي خو لا هم افغاني فارم لرونکي له پاکستانه د کوچنیو چرګوړو او د هغوی د خوراکي توکو راوړلو ته اړ دي او همدا وجه ده چې د پاکستاني چرګانو بیې ټیټې او دلته فارم لرونکو ته د چرګوړو روزنه او پالنه ګرانه تمامېږي. که چیرته فارم لرونکو ته یادې اسانتیاوي په کور دننه زیاتې او ارزانه شي نو دوی کولی شي چې ګاونډیو هیوادونو سره په دغه برخه کې سیالي وکړي او خلکو ته په ارزانه بیه غوښین چرګان عرضه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک دولسوالۍ سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. مونږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. زموږ ماشومان د درس له کبله ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله دا ده چې مونږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
زما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د زموږ د هلمند ولایت لشکرګاه ښار له شاروالۍ نه دلته د کلابیس د سیمې یو سړک ته چې دغه راته جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله کېږو. السلام علیکم.
کوم وروره دا یو کال پوره کېږي چې موږ ته د خدای د شان شی نه دی راکړی. موږ راتر لوړپورو چارواکو پورې ورسوئ دا پر موږ باندې سال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ماجور ته کښېنو. هغه ولاړ سي والي ته چې والي ته ولاړ سو والي ولاړ سي رئیس ته. موږ څه چم وکړو؟ زموږ پایله یې څه شي؟ موږ ته د برور یو لار پیدا کړه. سید السلام کوي.
مرکت الله د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدمه. هیله ده چې دا زموږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي. روزانه د پاسپورټونو ډیر زیات مشکل دی او اسلامي امارت څخه غواړو چې پاسپورټونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي نور مشکلات دي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي دغه د شهیدانو د دغه تیر نظام ده نو دغه مو معنا هغه کتابچی ورکړی دی یا مواکابل بنګونه ورکړی دی. اوس دغه معنا هغه کتابچی هم ورکی سوی هغه روپی هم پسې ورکی سوی. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړی دی. والی صاحب او کمانډان صاحب د خاطرې صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو چیرنه ده دغه مایبده د شهیدانو پر برابر ده د کندو یتیمانو وکي. وسلام به احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. We'll be right back. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي د نړیوال قانون لمخه د جنسیت پر اساس مجازات د انسانيت پوړاندې یو جرم دی. شغلی بنت د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو د شپاړس ورځنی کمپاین په مناسبت پرون نه وخت په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو